کابل د سول لپاره د سیمیز جمعې پیوړې کولو د هڅو په ترڅ کې نن بیا د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې د سباندې شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. نوریاس نوریم سهار مو نیک مرغری ازادي لرو د نن ورځې 12 خبرونه ته هرکله. نن پنځشنبه ورځ د 1499 یوم هجری لمریز کال د چنګاخ یا سرطان د میاشتې 19 د 2000 میلادي کال د جولای له 9 سره برابر ده. د کابل په نننی کانفرنس سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خلمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. د کندهار امنیت چارواکي په معروف ولسوالۍ کې د وو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د وسلو د پلورلو د بندیز د تمدید غوښتنه وکړه. د کاسو وو ولسمشر هاشم تاچی وایي دی به راتلونکې اونۍ حاک ته لاړ شي او هلته به له ځانګړي څارنوال سره د جنګي جرمونو په اړه مرکه وکړي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده نن د افغانستان حکومت له نړیوالو سره په افغان سوله غونډه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد د دې غونډې په اړه رسنیو ته په استولي پیغام کې وایي
مازدیګر د کابل په وخت د ویډیو کانفرنس له لارې په لاره چول کېږي. دې غونډه کې به شاوخوا شل هیوادونه او نړیوال سازمانونه ګډون کوي چې د افغانستان د سولې په بهیر باندې به مفصل بحثونه وکړي.
د ښاغلي هیواد په وینا په نننۍ غونډه کې به له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې اورکم او بشر دوستانه اوربند په اړه په تفصیل بحثونه وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون پر افغان سولې د پاکستان او چین له استازو سره غونډه لرله او وړمه ورځ په یوه غونډه کې د سیمې د هیوادونو له استازو سره د افغانستان د سولې لپاره پر سیمه ایز اجماع خبرې وشوې. د کندهار امنیتي چارواکي په معروف ولسوالۍ کې د وو طالبانو د وژلو ادعا کوي. په کندهار کې د 215 اتل قلي اردو قمندانۍ مرستیال ویان صادق عیسی ازادي راډیو ته پرون وویل چې طالبانو تر غرمې مخکې غوښتل د معروف ولسوالۍ پر امنیتي پوستو بریدونه وکړي، خو مخکې تر دې چې برید وکړي هوایي ځواکونو حمله پرې وکړه.
7 تن دهشت افغان به هلاکت رسید و 3 تن دیگر آنها زخمی
گردید. و تنه ترهگر و وجل شل و دری تنه تپیان شل پا وجل شو که ده فرید پا نوم ده ترهگر و یو قماندان هم شامل ده. خغلی سازیات تکره چه ده طالبان و یو شمر وصله و مهمات هم ده هوایی برید لعمله لمنزت للی ده. طالبان و ده پیخی پتراو انسنه ده ویلی. په تخار کې د کووید 19 ناروغي سل بستر روغتون د ناروغانو لپاره چمتو شو. پر دې روغتون چې پرون په مرکز تالوخان کې پرانستل شو تر 14 میلیون ډیر افغانۍ لګیدلې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پرون وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 210 تنه په کرونا وایرس اخته شوي چې له دې سره پر دې ناروغۍ د ټولو وخته شوو کسانو شمېره نږدې 33,600 ته ورسېده. د امریکا نړیوال پراختیایي ادارې USAID په افغانستان کې له بې وزلو سره د خوراکي موادو لپاره د 9.5 میلیون ډالرو مرستو اعلان وکړ. دا مرسته به د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP تر اړمنو کسانو ورسوي. د افغانستان لپاره د WFP مرستیال مشر رابرټ کاسکا وایي دا مرستې په داسې وخت کې ترلاسه کړي دي چې له اټکل سره سم نږدې 4 میلیونه افغانان د خوراکي موادو له سخت کمبود سره مخامخ دي. د خوراکي موادو دا مرسته به له نږدې 1 میلیون هغو بې وزلو سره وشي چې جګړو ځپلي یا یې د طبیعي آفتونو له امله اقتصاد خراب شوی دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د وسلو د پلورلو د بندیز د تمدید غوښتنه وکړه. دا بندیز د اکتوبر په نیمایي کې پای ته رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل must extend the arms embargo on Iran to prevent further د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید پر ایران د وسلو لګولې بندیز وغځوي چې په سیمه کې د نورو شخړو مخونی ولشي. هیڅ جدي کس به خی باور ونه کړي کوم وسله چې ایران تر لاسه کوي هغه به د سولې ز هدف لپاره کاروي. خغلی پومپیو زیاته کړه چې د جون پاته وشتم امریکا او متحد ځواکونه یو بیړی ونیول چې ایرانی وسلې په یمن کې حوثی یاغیانو ته لیږدولې. روسیا او چین نه غواړي چې پر ایران د وسلو د خرڅلاو لګیدلی بندیز وغځیږي. د ایران او د نړیوالو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون له مخې پر ایران د وسلو د خرڅلاو بندیز له نننه نږدې 4 میاشتې وروسته هم پای ته رسیږي. امریکا په 2013 میلادي کال کې له ایران سره له شوي تړون بهر شوه. د کاسوو ولسمشر هاشم تاچی پرونو ویل چې دای براتلونکو نه حق تلل شي او هلته به له ځانګړي څارنوال سره مرکه وکړي. د دې ځانګړي څارنوال دفتر هغه جنگي جرمونه څېړي چې د کاسوو د خپلواکۍ د جګړې پر مهال او تر هغه وروسته د نویومې لسیزې په وروستیو کې شوې دي. هاشم تاچی پخوا په خپل قومندانو دای به د جولای په 14مه حق ته ورشي. د کاسوو د ځانګړو څارنوالانو ډله د جون په 14مه جوړه شوه. دې ډلې هاشم تاچی او یو شمېر نور پخوانی پیژندل شوي څېرې تورن کړی دي چې د نږدې سل کسانو د وژلو په شمول په یو شمېر جدي جرمونو کې لاس لري. کاسوو په 2003 میلادي کال کې له سربیا خپلواکي واخیسته. د متحدو ایالاتونو په ګډون یې د نړۍ تر 110 ډېر هیوادونه په رسمیت پیژني.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایز اوریس د تودوخیل وړ درجه 9 چټه 21. هرات اسمان شین د تودوخیل وړ درجه 8 چټه 22. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخیل وړ درجه 8 چټه 28. کندهار اسمان شین د تودوخیل وړ درجه 9 چټه 25. او جلال آباد اسمان زایز اوریس د تودوخیل وړ درجه 9 چټه 28.
نجه صافی و د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل واورو. کابل نن د افغان سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې د شاوخوا 40 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي.
د جګړې پر شکل اړخونه باندې مژغ وکړ چې نور جنگ د څه لپاره نور باید په دغه جنگ کې مژونه وجل سو، نور باید دایمي اوربندي لانسي، نور باید جرت تجربه بین افغاني خبرې شروع سي.
د سولې د ولسی حرکت غړو بیا د غونډې ترڅنګ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جنگ ودروي کمپاین پیل کړی دی. د افغانستان حکومت به وکولای شي له دې غونډې د سولې لپاره هغه مطلوبه نتیجه چې هیلې کوي ترلاسه کړي. په زابل کې وژل شو وارثین او معلولین ادعا کوي چې دولت په خپل وخت حقوق نه ورکوي.
دا شپږم وارث راوی غوښتلو د شاجو یې نو کرایې مصرفي خرڅونه په وټلو په موټرانو کې کار نه اجرا کیږي. موږ باید کار را اجرا کړي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې جرمني د اروپایي ټولنې لپاره د کورونا وایروس له امله د ځپل شوي اقتصاد د رغونې په خاطر پر وجهي صندوق ټینګار کوي. د اروپا د شمال شتمن هیوادونه له دغه وجهي صندوق سره مخالف دي. د ژوند رنګونو کې به د غزني د قرباغ ولسوالۍ د اوسیدونکي څرګندونې واورئ.
او د خلکو ژوند پخوا پرتله خدای خو بیا هم زیات اقتصادي ستونزې لري، ځکه چې زراعت بخش کې ډېر ستونزې شته دي. اوبه نشته دي، بندونه شته خو بندونه تړل شوي نه دي.
ازادي راډیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. روزو د خبرونه لومړی موضوع ته کابل نن بیا د افغانستان د افغانسول لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې د شاوخوا 40 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. د غونډه په داس حال کې جوړیږي چې پرون د سولې ولسی حرکت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د لارینو پر ترڅکې پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې سمدستي اوربند وکړي. د کابل په نننۍ غونډه کې به هم د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د اوربند پر مسلې خبرې وشي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې
تمه ده چې د کابل په آنلاین غونډه کې نن د یو شمېر نړیوالو سازمانونو ته امریکا د متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې، ناټو او د افغانستان د ستراتیژیکو شریکانو استازي برخه واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد وی د دې غونډې کوربه به ولسمشر اشرف غني او نور جګپوري دولتي چارواکي وي. او پکې به د اورکم د بندیانو د تبادلې، د بین الافغاني خبرو د پیلېدو او له کورونا سره د مبارزه لپاره د بشر دوستانه اوربند په چیر مسایلو به بحث وشي. د سیشن بی او دوشن بی پورزو هم کابل د غونډو کوربه وو چې پکې د افغان سولې لپاره پر سیمه ییز اجماع او د سولې په اړه نور موضوعات وڅېړل شول. بل لور ته د سولې ولسی حرکت پرون په یو شمېر ولایتونو کې د جګړې لوري د لاریونونو له لارې تر فشار لاندې راوستل. دا اعتراضونه له نیمروز نیولې تر ننګرهار او بدخشان او په څلورو ولایتونو کې وشول. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست تیر شپه ساجی رډو ته وویل
د سولې ولسی حرکت غړو په شلو ولایتونو کې جنگ د څل لپاره تر عنوان لاندې لارینونه اعتراضیه غونډي او کانفرنسونه وکړه. په دغو غونډو لارینونو کې زرګونو کسانو برخه واخیسته او د جګړې پر شکل اړخونه باندې مژغ وکړ چې نور جنگ د څل لپاره نور باید په دغه جنگ کې مژونه وجل سو، نور باید دایمي اوربند لاندې سي، نور باید جر تجربه بین افغاني خبرې شروع سي.
شغلی وطن دوست زیاته کړه چې د چهارشنبه د ورځې د لاریونونو پر مهال د روغتیا وزارت لارښوونې د کرونا ویروس د خپرېدو په خاطر په پام کې نیول شوې وې. خلکو ماسک درلود او له یو بله یې واټن ته پام و. وطن دوست بیا وویل چې د جګړې پر ضد به د سولې ولسی حرکت اعتراضي غونډو ته ادامه ورکړي. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د دې لاریون یو برخوال ظهور الله شریفي ازادي راډیو ته وویل جوړه هاکی و از مردم بدخشان خواهش می‌نمیس که پدین موش نن واتون و تمخکره چیز موش خیلی ده بدخشان ده خلق داده چه غلی مکشینه لمش سر هم جغشی چه موش نپویومگان که نپو هلمان داو ننگرحار که ده جقی توان لرو هم دارست پلوری پلوتو سیمو که جرم که او خوستک که هم ده توان نلرو هم ده خوستک استوگن ستریشیوی او هم ده وردو جوال ده خدا شار وال هم ستریشیوی. ترکل به موږ په خپل وطن کې د پردیو د هدفونو لپاره وشل کیشو، ټپیان کیشو او مایوک کیشو. اوربند د افغانستان د سولې د روانو هڅو یو پیچلې مسله ده. حکومت څو ځله د بیرابیلو مناسبتونو پر مهال د اوربند غوښتنه کړې ده. طالبان وایي چې اوربند د بین الافغاني خبرو د بحث مسله ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین د سولې د ولسی حرکت د پرونیو اعتراضونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان نوې اکثریت سوله غواړي، خو کله د زندانیانو د خوشی کېدو د مخنیوي له لارې او کله په بله پلمه د سولې د خبرو د پیلېدو مخه نیول کېږي. شاهین زیاته کړه د سولې ولسی حرکت که چېرته خپله بې طرفي ثابتوي نو پر هغو عناصرو د فشار راولي چې د سولې ضد دي او باید د نورو په زړه برابر شعارونه تکرار نه کړي. بین الافغاني خبرې د زندانیانو د تبادلې پر سر جنجالونو ځنډولې دي. تمه وه چې دا خبرې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د فبروري د 9 نېټې تر موافقې وروسته او د 15 طالبانو او د حکومت د نشته زر بندیانو په تبادله پسې د مارچ په 10 پیل شي. حکومت تر اوسه تر 30 ډیر طالبان خوشی کړی دي او طالبانو 30 بیا حکومتي بندیان آزاد کړی دي. طالبانو ویلي دي کله چې دوی ټول بندیان خوشی شي د وی اونې په ترڅ کې به بین الافغاني خبرو ته چمتو شي.
روانونه په کابل کې د دریمه غونډه د چا هدف په افغانستان کې د سولې لپاره د یو سیمیز اجماع پیاوړی کېدل امبلل شوې دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وړمه ورځ پر افغان سولې د پاکستان او چین له استازو سره غونډه لرله او د دوشنبه په ورځ په یوه غونډه کې د سیمې د هیوادونو له استازو سره د افغانستان د سولې لپاره پر سیمیز اجماع خبرې وشوې. دا چې د افغانستان حکومت به وکولی شي له دغو غونډو هغه څه چې هیله کوي ترلاسه کړي. په دې اړه مې د کابل پوهنتون د خو سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله نګزی سر مرکه کړی او په پایل کې مترې پوښتنه کړې چې د سیمه هیوادونو په افغانستان کې خپلې ګټې لري. آیا د افغانستان حکومت به وکولی شي دغه هیوادونه داسې یو دریس خپل کړي چې د هیواد د تلپاتې سولې لار ته برابر کړي؟ ښاغلی نګزی په ځواب کې وویل
په اول قدم خو باید ووایم چې هر هیواد په داسې حالات خپلې ګټې تعقیبوي. د مرکزي آسیا هیوادونه سره د بېل بېل پالیسۍ لري، اما اکثریت د دې هیوادونو به د ماسکو پالیسي تعقیبوي او راغله په دې چې پاکستان او ایران خپل ګټې تعقیبوي. معنی دا ده چې د دوی نفوذ نسبت نورو هیوادو ته په افغانستان کې ډېر دی. بلان دوی به په عمق یا ستراتیژیکو مسایلو کې ورداخلیږي. موږ باید دا ګټې په دوو ډلو وویشو، یو مشروع ګټې او یو هم نامشروع ګټې. په نننۍ ډیپلوماسۍ کې مشروع ګټې باید په رسمیت وپېژندل شي. زموږ ګاونډي هیوادونه زموږ په هیواد کې مشروع ګټې لري، موږ د دوی په هیوادو کې مشروع ګټې لرو. دا بیلانس باید د افغانستان دولت سره منځ ته شي او نامشروع ګټو مقابل کې باید افغانستان دولت ودرېږي، که دا د امریکایانو وي، که دا د روسانو وي، که دا د عربو هیوادونه وي، که دا د موږ ګاونډي هیوادونه وي. یعنې که چېرې موږ دغې ته توقعات ونه کړو، متاسفانه لکه تېر 40 کالو او په خصوص تېرو 100 کالو کې به موږ د مختلفو هیوادونو د رقابتي او نیابتي جګړې شاهدان اوسو.
څه فکر کوئ چې دغه وروستۍ هڅې د افغانستان د حکومت لخوا دا د دې لپاره دي چې د سولې پروسه بشپړ په خپل لاس کې واخلي؟ هغه چې د سیمې هیوادونه او نړیوال ډېر په تاکید کوي چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشري مخته ولاړه شي.
واقعیت دا ده چې دوی به ډېره هڅه کوي او دا همداسې باید هم وي. د لپاره چې د افغانستان دولت مکلف ده د سولې او جګړې مسایل پر خپله مخکې بوځي، زه فکر کوم چې خدای دې وکړي چې کابل د مزلفت پیدا کړي چې د سولې مارکیټ په خپل لاس کې واخلي. اما سمبولیک مالکیت نه دي. د فعلاً لپاره خو داسې لیدل کېږي چې د افغانستان حکومت حتی دغه طرفه هم نه مستل جوړې طرف خو همېنه مستل جوړې چې طالبان سره امریکایان کوي. نو په دې اساس بیا دا لږ څه ستونزې ایجادوي. په هر صورت افغانستان دولت به هڅه وکړي چې په ډیپلوماتیک لحاظ انتظار وکړي او کوشش به وکړي چې مالکیت په خپل لاس کې واخلي.
د سیاسي چارو انکتونکو نصر الله انستانګزی یو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د سهار وو بجې او شپاړس دقیقې دي. اسمت څاروان ته به غوږ شو چې د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو مطالبې لوستي او غټې کې راوروي.
نیو یارک ټایمز ورځپاڼې چې د تېرې میاشتې په وروستیو کې د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر طالبانو ته د روسانو د انعام ورکولو په اړه راپور خپور کړی و، د چهارشنبې په ورځ په یوه لیکنه کې ویلي چې په دې راپورونو کې ډېر څه لا هم کم دي. په دې لیکنه کې چې د نیو یارک ټایمز کتندوی پلاوی کښلی، په راپورونو کې نیمګړتیاو ته په پام ویل شوي. له همدې کبله مهمه ده تر هغو چې حقیقت څرګندېږي باید احساسات او سیاست څنګ ته پرېښودل شي. د نیو یارک ټایمز په باور ځینې مهمې خبرې به ممکن د پنجشنبې په ورځ، یعنې نن، د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د سوال او ځواب په غونډه کې ښکاره شي. که څه هم د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. پمپیو مخکې په دې موضوع له څه ویلو ډډه کړې وه، خو په وروستیو کې په یوه مرکه کې په افغانستان کې د روسیې د لاسوهنې په اړه ویلي وو چې دا څه نوې خبره نه ده او په ځلونو یې دا موضوع له روسي چارواکو سره مطرح کړې ده. تر دې مخکې ټایم مجلې، نیو یارک ټایمز او یو شمېر نورو امریکایي رسنیو ویلي وو چې د روسیې یوې استخباراتي ډلې تیر کال طالبانو ته د دې لپاره چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو پوځیان ووژني د انعام په توګه پیسې ورکړې دي. نیو یارک ټایمز وروسته په بل راپور کې وویل چې د دې موضوع په اړه څېړونکي پر دوو حملو تمرکز کوي چې یوه د 2019 په اپریل کې د هوایي اډې مخته د یوه انتحاري له لوري چاودنه وه چې درې امریکایي پوځیان پکې ووژل شول. نیو یارک ټایمز په تازه لیکنه کې لګول شوي تورونه بوژنوونکي بللي او ویلي دي چې ولس په تېره بیا هغه کورنۍ چې عزیزان یې وژل شوي د دې مستحق دي چې صادقانه ځواب ورته وویل شي. په همدې حال کې د هیل ورځپاڼې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان څرګندونې راخیستې چې وایي زړه یې نه مني چې طالبانو ته د روسانو د انعامونو د ورکولو له کبله دي په افغانستان کې امریکایي پوځیان وژل شوي دي. د همداراز ویلي که روسان طالبانو ته پیسې ورکوي یا یې نه ورکوي، طالبانو په تیرو څو کلونو کې تر خپله وسه پوره هڅه کړې چې پر امریکایي پوځیانو حملې وکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چاپ په خپل آنلاین خبرونه ریلیف ویب کې افغانستان د نړۍ یو له حقوقي هیوادونو څخه بللای چې خورا زیات کورنۍ بې ځایه شوي او بهر تللي کډوال لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر وایي چې 2 میلیونه نور کورنۍ بې ځایه شوي افغانان ثبت کړي چې ورسره د ټولو کورنۍ بې ځایه شوي افغانانو شمیر 4 میلیونه او یو لک تنو ته رسیږي. دا کمشنری وایي چې تر بل هر ملت د افغانانو بې ځایه کېدو مهاجرت زیات دوام کړی دی.
په زابل ولایت کې د وژل شو وارثین او د جګړې معلولین ادا کوي چې دولت په خپل وخت حقوق نه ورکوي. دوی وایي که حقوق ورنکړ شي نو به اعتراضونه وکړي او د شهیدانو او معلولینو دفتر به هم وتړي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د زابل ولایت د وژل شو وارثین او معلولین ادا کوي چې د شهیدانو او معلولینو امریتي حقوق نه ورکوي. دوی وایي د تیرې وې میاشتې راهیسې د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره په مرکز کلات کې هر ورځ د شهیدانو او معلولینو امریت ورزي، خو هیڅوک یې په اړه غم نه خوري. د کریم الله او محمد رحیم په نومونو دوه تنو ازادي راډیو ته وویل که حقوق ورنکړل سي نو د ولایت مقام مخې ته به د اعتراض خیمه ووهي او د شهیدانو او معلولینو دفتر به وتړي.
دا مشکلات له روسي د شپږم ورځ راوي غوښتلو د شاجو سه نو کرایې مصرفېږي، خرڅونه په هوټلو په موټرانو کې کار نه اجرا کېږي. موږ باید کار را اجرا کړي او معاش پر وخت راکړي.
هر وخت ما شخص پر فل وخت مخته وز مز ماشونه پر نیمه ای صدر دل دی نه دی را کلی تر اوسه زند دل کته کلی دی ورور نو مز سره شغار سو کومک یغه د ته مز معرفی کوي کني مز خپل مظاهره کو د بازار وز جنگم کو مړ يم کو دارم کو ور خوا کو مجبور یا خست
بل خو د زابل د شهیدانو او معلولونو چارو امیر محمد اشرف نو بهروال د شهیدانو د وارثینو او معلولونو دعوی منی خو په دې برخه کې د ولایت مقام له خوا ټاکل وی کمیسون ګرامبولی دی وای د دې کمیسون پاړه چې کارونه له خان سره مخ کړی څو ځلې ولایت مقام ته شکایت کړي خو هیڅوک د ستونزې د حل غم نخوري دی وای د کمیسون د موافقه پرته نس کولای چې د شهیدان وارثینو او معلولینو ته حقوق ورکړي
نو ټول مشکل چې دغه د سید کمیسون سره کړی دی هغه خلک هم د کمیسون د مجلس صلاحیت نه د رئیس جمهور پرمان د صدر سوی د په ونی وکړ کې وز مش ډیر ټینګار ډیر مشکلات ډیر ستونزې د دغه کمیسون نو مشته جوړې کړې دي کمیسون مشته نازریږي نو موږ غواړو زه دا خلکو مشکل راځي دا کمیسون چې وګوري موږ به د ټول ماشینو په یو ورځ راته کتل په یو ورځ اول کو په میا سره راته کتل په میا سره اول کو
په اینی وخت کې د زابل د والی ویان ګل اسلام سیالچی د ولایتي ادارې په استازي توپ د شهیدانو د وارثینو او معلولونو د حقوقو د ورکړې د کمیسون غړیتوب لري وایي چې دغه ولایت والی د معلولونو او شهیدانو د وارثینو د ستونزې خبر سوي او ډیر ژر به ورته رسیدګي وسی
تیر ورځ والی صاحب دوی ته زنګ وه او دوی مروخت ته مور سره خبر ورکړه ده چې دوی باید نور ازیر شو د خلکو مشکل حل کی اوس ستونزې په سیستم کې وي هغه د پارم د حل لار باندې خبرې وشولې او همدارنګ د غیات کمی سون چې د په دې باندې کچی ته ضرورت دی دی شي چې د کی تغییر شو یا د څه تغییر نه صرف په غیداراتو کې چې دی بل نماینده چې هغه وزګار یا وشي کول چې هغه په وخت سره ازیر شو د خلکو ستونزې حل کی د دې لپاره کار کوي تر څو د دې لپاره حل لار پیدا کوي په دې باندې ونه است کړی دا او یو څه مشکل نو هغه دی حل دی لپاره یو څو ورځې وخت ورته ورکړی تر څو هغه حل شي او بل ورځ بیا مجلس لرو او دغه مشکلات حل کیږي ان شاء الله
په زابل کې د وجل سو د وارثینو او معلولونو د کشمیر تر وسنه دی معلوم خو تر دې مخکې د افغانستان د شهیدانو او معلولونو په چارو کې د دولت وزارت ویلي و چې له دوی سره په ټول افغانستان کې لدرې لکو زیات د وجل سو وارثین او معلولین ثبت دي او خپل حقوق ترلاسه کوي
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي
جرمنی د اروپای ټولنې لپاره د کورونا وایروس لامل د زپل شوی اقتصاد د رغونې په خاطر پر وجهي صندوق ټینګار کوي د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل پروند د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د اروپای ټولنې پارلمان ته د وینا پر مهال وویل څومره چې ژر کېدای شي په دې برخه کې باید ایوي هوکړې ته ورسیږي د اروپا د شمال شتمن هیوادونه بیا له دې وجهي صندوق سره مخالفت کوي تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې
د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د اروپای ټولنې د اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره د غړو هیوادو ترمنځ د یو بیړني تړون غوښتنه وکړه انګلا مرکل وایي چې څرنګه د کورونا وایروس مخه ونیول شو غړي هیوادونه دي د دې تړون د مخې د اروپای ټولنې د اقتصادي پیاوړتیا لپاره لاس په کار شي انګلا مرکل د چهارشنبې په ورځ د اروپای ټولنې د پارلمان غړیو ته په بروکسل کې وویل زموږ اقتصاد ته سخت زیان اوښته او لا هم په ټوله اروپا کې سخت زیان وراوړي په میلیونونو کسانو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي د دې ترڅنګ دوی خپل روغتیا ته او د خپل کورنیو روغتیا ته اندېښمن دي ډېر کسان یو مخ اقتصاد ته ویره لري دوی ټول اوس مشکټ ملاتړ ته اړتیا لري پرون جرمني ته د اروپای ټولنې مهالنۍ مرشي د دې کال تر اخره پورې وسپارل شو مرکل وویل چې کورونا وایروس د اروپای ټولنې لپاره ډېر ستر ګواښ دی چې اټکل کیږي د اروپای ټولنې اقتصادي رکود 6.8% ته ورسی شي مرکل زیاته کړه کچیرته د غړو هیوادو ترمنځ همغږي پیاوړی کړو تر بل هر وخت په اروپای ټولنه لدی اقتصادي کړکیچه په قوت به هر شي مرکل چې کله اروپای پارلمان ته خبرې کولې ناسو کسانو ماسکونه تړلې وو او د یو بل ترمنځ تشې چوکۍ پرې شوې مرکل وویل د وو بشت غړو هیوادو ترمنځ اتحاد ته اړتیا ډېره ده په روسیو میاشتو کې هر دولت په یوازې سره خپل روغتیایي وسایل چمتو کړی دي او خپل پولي تړلې دي مرکل هیله ښکاره کړه چې د اوړي تر رخصتیو مخکې غړي هیوادونه د کورونا وایروس له امله د رامنځته شوی اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د ګډ وچی صندوق پر جوړېدو موافقه ته ورسی شي د اروپا د شمال شتمن هیوادونه د اروپا د جنوب له کرونا ځپلي هیوادو سره تر اوسه د 8.5 میلیارد ډالر وچی صندوق سره موافقې ته نه رسیدلې. تمه ده چې د اروپایي ټولنې مشران د جولای په 12 او 13 په بروکسل کې مخامخ پر دغو اختلافاتو خبرې وکړي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان حکومت له نړیوالو سره پر افغان سوله غونډه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد وویل چې په نننۍ غونډه کې به له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې اورکم او بشر دوستانه اوربند په اړه په تفصیل بحثونه وشي. د کندهار امنیتي چارواکي په معروف ولسوالۍ کې د اوو طالبانو د وژلو ادعا کوي. په کندهار کې 215 متل قلو اردو قمندانۍ مرستیال ویان صادق عیسی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تر غرمې مخکې پرون غوښتل د معروف ولسوالۍ پر امنیتي پوستو بریدونه وکړي، خو مخکې تر دې چې برید وکړي هوایي ځواکونو حمله پرې وکړه. د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ایډ په افغانستان کې له بې وزلو سره د خوراکي موادو لپاره د 9.5 میلیون ډالرو مرستو اعلان وکړ. دا مرسته به د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی تر اړمنو کسانو ورسوي. په تخار کې د کووید 19 ناروغۍ سل بستر روغتون د ناروغانو لپاره چمتو شو. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د وسلو د پلورلو د بندیز د تمدید غوښتنه وکړه. دا بندیز د اکتوبر په نیمایي کې پای ته رسیږي. او د کاسوو ولسمشر هاشم تاچی پرون وویل دی به راتلونکې اونۍ حق ته ولاړ شي او هلته به له ځانګړي څارنوال سره مرکه وکړي. هاشم تاچی پخوا چې قومندان و دی په جنګي جرمونو تورن دی.
دا ژوند رنگونه
من وکیل احمد دی غنی ولایت کرباغ ولسوالی یو تن اوسیدونکی.
کرباغ کې اکثر وخت جنگونه دي. الله تم داسې شنه دي تاسو کله کله ځکه د غزنی کې اوسی؟
اکثر وخت موږ غزنی کې تیرو. هم د غزنی کې غزنی شهر.
تاسو کرباغ ولسوالی ته کله کله ځی؟ څنګه د خلکو ژوند څه ورده د اقتصادي ټولنیز ژوند څه ډول د خلکو جنگونه دي کسې دي؟
او د خلکو ژوند په خو پرته له خدای خو بیا هم زیات اقتصادي ستونزې لري، ځکه چې زراعت بغښ کې ډېر ستونزې شته دي. وبینش ته بندونه شته خو بندونه تړل شوی نه دي. کرباغ سره بیا هم لس پیسره خلک یاسي کرباغ ولسوالۍ مالدار خلک دي او نور هم په زراعتي چارو باندې لګیا دي.
د بندونو کیسه ستو کس چې بندونه ستخت تړل شوی نه دي، نو دا غوښتنه هم خامخا کوي.
او خود خو موږ دا غوښتنه چې کرباغ ولسوالۍ چې یو بند په هغه څه مناوا او بند وګلان باندې راتېریګ دي، زردالو بند دی، کچرته دا بند وترل شي نو کاریزونه هم ورسره وتل شي. اوس کاریزونه وچ شوی دي او ډېر زراعتي ځمکې شاری پاتن.
تاسو کور ته لارسی کله کله هلته تاسو په کور کې په شار کې یو ډول خواړی مثلا په کلی کې بل ډول خواړی مستې یا غوړی یا د چرګو هګۍ دغه شی استعمالوي که دغه غوښه مشه شاری شي؟
او اطراف ژوند په دغه لحاظ باندې خو اوس اقتصادي ستونزې خو اطراف ژوند په خوا ډېر شو، ځکه چې وایي هم ولې او شیدې به مستې به هګۍ به ولې خو اوس زراعتي ځمکو څنګه چې هغه کته شولې نو اوس اقتصادي ستونزې دي.
تعلیم دې کړی ده؟
تعلیم کړی ده، بلې شریعت پنځه مې هم ویلې غلنی شریعت پنځه.
څه فکر کوي د کور چې نور کلي کوچنیان دي انجینې هلکان غواړي چې په هغو باندې تعلیم وکړي؟
ول نه انشاءالله آینده کې هم تعلیم هڅه کوو. دا تعلیم به دایمي وي انشاءالله. یوازې نه هلکان انجینې به هم کولی شي هغه خپل تعلیم وکړي، خو یو څه امنیتي ستونزو په خاطر دغسې اله راغلی چې جنو مکتبونه کرباغ کې نشته.
دا خپله ژوند څومره خوشحاله یې چې کله غزنی ته راځې کله هلته ځې، ژوند ښه ده؟ څومره خوشحاله یې دا خپله ژوند او دا ځوانانو ته کوم یاد کوچنی پیغام لري؟
بېخي الحمدلله ژوند هم ډېر ښه دی. ځوانانو ته هم دا پیغام دی چې دوی خپل ژوند چارو کې ډېره پاملرنه وکړي او خپل تعلیم وکړي، ځکه چې بې تعلیم سړی ړوند وي او تعلیم یوازینی اساس دی چې ژوند جوړوي.
دا و د ژوند رنګونه چې له ازادي راډیو مو واورید. دغه راز تاسو هم د افغان بیسیم اتسواتله شمیرې له لارې یو شمیر پیغامونه راستولی دی نننۍ موضوع په ارتباط، چې د کابل د غونډې په ارتباط. البته سمیع الله حلیمي تندر د پکتیا له څمکنیو څخه لیکلي چې د افغانستان د سولې پروسه د بین الافغاني شي نه خارجي. خپلواک صافي له لغمان لیکلي د سولې پروسه یوازې په نوم ده. د امریکا او پاکستان ترمنځ اصلا معامله روانه ده. کور مودن پیغامونه ځکه زیاتی په نورو خبرونو کې هم درته لولو، خو په همدې سره دا خبری مجله پای ته رسیږي. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خپل مایکروفون خپل همکار ته البته سید سمیع عباس ته سپارم. عباس، خبرونه ته ښه راغلاست.